سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. په موخه د دې سات خبرونه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې د فبروري په شپږویشتمه پر شپږم ورځ هم د مسافر او بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده. ټاکل شوی و چې له کابل د طالبانو د حکومت یو پلاوی تورخم ته ورغلی او د فبروري په 15مه پر سفري نقطه له پاکستاني چارواکو سره کتلې وي، خو د پاکستان د ملشي ځواک یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله، سیمې کې د ماشال راډیو خبریال ته وویل چې د فبروري 15مه تر ماښامه پورې له کابل کوم پلاوی د مذاکراتو د ویم پړاو لپاره تورخم ته نه دی ورغلی. تر دې وړاندې د فبروري پر سر وشتمه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوي عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستانی پوز له ځایي مشرانو سره په سفري نقطه کې وکتل، خو د لارې پرانستلو پاړه کوم جوړ جاړی ته ونه رسیدل. پاکستانی امنیتي ځواکونو د فبروري پر 1مه پوری غاړه ته د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر د لانجې لقبل تورخم دروازه وټړله چې ورسره د دواړو لورو ترمنځ د خلکو تګراتک او سوداګرۍ ودرېده. د ملګرو ملتونو د ماشومان او بچی صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یو پروژه پر مخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3% برخه ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د ماشومان او ښځو لپاره. د دې سازمان په یو راپور کې چې د سه شنبه په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی ویلي دي چې دا اقدام د بدلون په وخت کې د افغانستان د روغتیا جوړښت د ساتلو لپاره کړی دی. د راپور له مخې دا پروژه په ټول افغانستان کې 2400 روغتیايي مرکزونه پرانستي و چې په هغه کې نه شپږ نوي په بشپړ ډول مجهز روغتونونه په ولایتي مرکزونو کې شامل دي. تر دې مخکې د هیلت کلستر په نوم د روغتیايي خدماتو وړاندې کوونکو سازمان تیرونه په یو راپور کې ویل چې د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله 204 میلیون افغانان له روغتیايي خدماتو بې برخې شوي دي. دا خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY چې افغانستان ته د بشری مرستو کمښت تر ټولو زیاتې خزې زیانمنوي. د ملګرو ملتونو د ادارې د سه شنبه په ورځ د فبروري په 15مه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نکړي. د آسیا پاسفیک حوزي لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال سمیر وان ملی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل روستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینی بشری پروګرامونه د زده کړې، خوراکي مرستو، روغتیا، خوارځواکۍ او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپناه په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت د خطر سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پر دغه هیواد د امریکایانو لخوا بندیزونه غندلې دي. د چهارشنبه په ورځ د فبروري 15مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه یا خپلی ټویټر کې د بقایی په حواله ولیکل چې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریز تعاملاتو په اړه پریکړې کول د ملتونو د قانوني حق یو برخه ده چې هیڅ اړخ حق نه لري چې په سیاسي پلمو یې ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ د فبروري 14مه د ایران د نفتي محصولاتو د لیکت او پلور سره تړلې یو شمیر اشخاص، شرکتونه او د تیلو لیکدونکي د نویو بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې ایران د خپل اټومي ګواښ، د بالستیک توغندیو پروګرام او د ترهګرو ډلو ملاتړ سره د نړیوال امنیت بې ثبات کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د نویو بندیزونو لمخې د امریکایي اشخاصو یا شرکتونو لخوا د بندیزونو لاندې اشخاص او ادارو سره هر ډول سوداګریزي معاملې مندي او په متحده ایالاتو کې د دې هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي. چارواکي وایي چې په سودان کې د پوزي الوتکه د لویدو لامل د مړو شمیر لکه تل لګه شپک سلويختنو تل ور شوې دی. د پیخه د سه شنبه په ورځ د اومدر من په خار کې شوې ده. د خرطوم مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیخه کې لس نور کسان هم ټپيان شوې دي. مخکې له دې ریټرز خبري اژانس د سودان د پوز دی اعلامیه په حواله راپور ورکړی چې د انټونوف پوزي الوتکه د اومدرمان شمال ته د وادي سیدنا له هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکور شو. خبر پانا کې ول شوې چې په دې پیخه کې پوځي پرسونل او ملکی وګړي هم وژل شوې دي. د پیخه لامل تر وسه له رسنیو سره نه دی شریک شوی، خو په سوډان کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوی ملیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شوې ده. د دې جګړې په پایله کې لسګونه زره خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې له 2 میلیون څخه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. جګړه په سوډان کې د بشري ناورین لامل هم شوې ده. او د چمپیونز ټرافي سیالیو په دوام کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لوبه نن پیل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پچا وګټله او لومړی یې د توپوهنې پریکړه وکړه. دا لوبه به د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې ترسره کیږي. دا نن ورځ لوبه د افغانستان او انګلستان لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه چې بایلون کې لوبډله به د چمپیونز ټرافي څخه بهر شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی لوبه د سویلي افریقا پر وړاندې د 102 منډو په توپیر سره وبایلله. د انګلستان لوبډله هم په دې جام کې خپل لومړنۍ لوبه د استرالیا پر وړاندې بایللې وه. سلامونه بیا حمزه فرشته سه حاکمه او د طاهر روشان په تخنیکی همکاري دا خبرونه درته وړاندې کوم. د خبرونه کې د راپورونو په لړ بار سره د افغانستان اړوند راپورونه او وی ترڅنګ به د متحده ایالاتو او اوکراین ترمنځ دی ودی پړه هم تاسو ته بهرنی راپور لرو. او د کرکټ اړوند د چمپیونز ټرافي سیالیو په لړ کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبو تازه حال به هم در سره شریکو. او د دې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په دې وروستیو کې سیلابونه راغلي دي او دغه سیلابونو لسکونو کسانو ته مرګ جوړ اړول د خلک اندېښنې لري. دا چې څه دی وایبري
ان تاوانونه خیره سوال دي مده کې ویوړل وروره پسونه ویوړل ډیر مصرفونه مو پکړي وکړو دونه مور کړی دي ټکټرانو تاوانونه مو سره کړی دي نو خو وس خپل سر نو
دغه راپور تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. د سیلابونو اړوند جزئیات به تاسو سره شریک کړو. نور راپورونه هم اوریدلای شئ را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم زموږ خبری ټولګه ته ډیر زیات ښه راغلاست. څنګه چې مخکې هم تاسو ته ویل، قدر منوریدونکو، په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د ورښتونو له امله سیلابونه راغلي دي. مونږ غواړو په دغه خبرونه کې پر دغه وغږیږو چې سیلابونه څومره خلکو ته زیانونه اړولې دي او د دې ترڅنګ خلک څنګه کولای شي د دغه سیلابونو پر مخ وړاندې مبارزه وکړي. الاتونه چې دی ولې دغه سیلابونه په افغانستان کې ورځ تر بلې زیاتېږي، د اقلیم بدلون هم موږ سره کارپو خبرونه کې ملما دی، هغه سره به هم خبري وکړو. خو په سر کې راځي د افغانستان اړوند دغه راپورونو په هکله یو راپور چې موږ همکار کرام الله کرام چمتو کړی دا به واورو. بیرته راګرځو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو شپږ دیرش کسان مړ کړي او سلويخت نورې جوړل کړي. د طالبانو د حکومت لپیخو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دغه بارانونو او سیلابونو لامل د غراز لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کروندې هم ویجاړي شوی. د دې ادارې د اطلاعات او عامالي کو رئیس مولوی عبد الله جان سایخ په یو ویډیو بیان کې چې نن د دې ادارې په اکسپان خبر شوی ویلي
زموږ د ولایتي ریاستونو د ابتدایي ارقام علما کي فټول هواد کي د طبي پيشو له عمله بدبختانه تقریبا 6 کس هوادوال شهیدان سوي، 3 کس هوادوال ټپيان سوي دي، 240 کورونه په مکمله توګه او 1 کورونه په قسمه توګه ویجاړ سوي دي. همدارنګ سلګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ سوي دي.
نوموړي ویلي چې د ځانمنو سره د مرستې لپاره سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی د سروي ټیمونه رسیدلي او ژر به له خلکو سره مرستې هم وشي. سائق دا هم ویلي چې د دغه سیلابونو او واورو لامل په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د بیرته پرانستلو حادثه روانه دي. که څوم نوموړي نه دی ویلي چې په روسي سیلابونو او ورښتونو کې په کومو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوښتي، خو د راپورونو پر بنسټ فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو غلې او سخت اورښت پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. فرا بیا تر ټولو ډیر ځپل شوی. چارواکو ویلی چې د دې ولایت په بکوا او پښترود ولسوالیو کې سخت غلې او سیلابونو 22 کسان مړ کړي او څلوري جوبل کړي دي. د فراه ولایت د بکوا ولسوالی یو وسیدونکي غلام الله آزادی راډیو ته وویل
فراه ولایت د قلیکا پښتکو ولسوالی اړوند د ګجرآباد په بکوا ولسوالی کې ویلا بیل ولسوالی کې ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او له پته مرغ ډیر شدید توپانونه و جلی و باران و باد و چې موږ هم دغه جملې متضررین چې موږ ته هم ضرر ورسید او ټوله شپه بېګاه بدون سرپناه ناست و موږ کورونه ویجاړ شوي دي.
هلمند او کندهار دوه نور هغه ولایتونه دي چې د طالبانو د حکومت د سیمه ایزو ادارو او چارواکو له قوله د سیلابونو له امله پکې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د کندهار ښار د 15 ناحیې یو اوسیدونکي محمد اغا چې د سیلاب له امله کور نړیدلې ازادي راډیو ته وویل
ټول سرکونه کورونه خامک کورونه باز چپه کړل او خلکو ته د مالی د خوا ډیر تاوان ورسوي او بعضی خلک پښکې خوږ مرم سول زموږ کورم د غلطه را چپاسو خو الحمدلله موږ پکې یو څوک نه دی مړ سوی خوش سوی خو مالی تاوان ډیر تر ورسوي.
دغه سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. دا سیلابونه او اورښتونه په داسې حال کې دي چې وار له مخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله لوی لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون سه شنبه د سخت واورو له امله د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ وتړل شو چې نن چهارشنبه ماسپخین د راپور تر لیکلو هم تړلې وه. د بامیان، دایکندی، بدخشان او تخار ولایتونو له ځینو سیمو هم د سخت واورو د ورېدو په پایله کې د ځینو لارو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی. تیر 2023 کال هم دا هیواد له سختو سیلابونو سره مخ و چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. تیر کال په مۍ میاشت کې بغلان سختو سیلابونو وځپلو چې د رسمي شمېرو له مخې لږ تر لږه 315 کسان یې مړه او له 1400 ډیر یې ژوبل کړل. د غرات له 2000 ډیر کورونه هم ویجاړ کړل.
د سیلابونو اړوند راپور مو واورید. څنګه چې مخکې هم ویل ډيري ولایتونه د دغه سیلابونو او دغه طبي پیښو لامل زیانونه یې ګللې دي چې په دې کې ډیره برخه د هلمند او اورزګان ولایت تار اوریدلې ده. نو دا چې د هلمند او اورزګان ولایت کې دغه پیښه څومره خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده، څومره کورونه ویجاړ شوې دي، په همدې اکله د اورزګان ولایت نه زموږ همکار د سیمې نه راپور چمتو کړی. دغه راپور مو واورې به تر ګرځو.
یو خشته غواړي فقیر خشته غواړي خلک دا ضرورتي ټاکنه په شان خو نه تړ کیږي وبې کې ډیر دي الله دا ډیر دي دا کله کده پر سره کې سي کده کورونا ما دې زرا نه دي وتلې دي نو څوک څنګه وتلې هم نشي نه شي سر نه ای وانه ستلې دي.
د دې هلمند ولایت د ګریش کولسوالی دی او وسیدون کې ژغدي چې د چیرې شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه ژغیږي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ویلامی په خبرولو سره ویل دي چې تیر شپه په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي. ایلامیه زیاتوي چې په مرکز لشکرګا، ګریشک، سنگین، موساکلا، نوزاد او باباجو ولسوالۍ کې شپږتنه وژل سوي دي چې یوې ښځه، درې ماشومان او یو نارینه شامل دي پکښې کې، او همدارنګ لاستنه نور زخمیان دي. سیمه ایز مسولین وایي چې ټولو غمجنو کورنۍ ته رسېدنه سوي او هم یې د خطرناکه سیمو څخه خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. دغه مسولین همداراز وایي چې سیلابونو او بارانونو شاوخوا 1500 مریضې سولري هندارې هم تخریب کړي او سلګونه جریبه مځکه یې هم زیانمنه کړې ده. بلخوا د هلمند ولایت په گاوند او روزګان کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تیر شپې سیلابونو د دې د زمکو حاصلات زیانمن کړي او سلګونه جریبه زمکه تخریب کړي ده. دوی د حکومت او نړیوالو موسسات څخه د مرستې غوښتنه کوي.
نن مې له دا دې د تنادي وسیدو په درې خروا درې نیم خروا غنوم می جره کړي و نو هغه وسکه ده یو د خپل اعلان کړي کو دا اسرای نو خنه دا اسرا بنوري دا بل بنوري او نور بش بنوري.
نن اجي عبد الرزاق دا توانونو خنه دوني توانونو ورسول د سترګو تور چې د دغه دګي سه یس چې موږ شوا سولو پر دغه لوک ته باندې در دغه کوڅه سم پر دغه کوڅه کې در د وبو دغه سه نسو تیرې دلای دیس خامسه
نو تاوانونه خیره سولې د مځکې ویوړلې وروره پسونه ویوړله ډېر مصرفونه مو پکړي و کوډونه مور کړی دي ټکټران او تاوانونه مو کسره کړی دي نو خو وس خپل سر نه سپجو دولت خو کز مر سره کومه کوي خو چې دغه مر دیوالونه و دغه ځایونه را جوړ کړي د مر د کورونا صدا وبو وګرځي دا خو مر ته ډېر
سید نه بيدې دغه وطن نو چرته مې نه کې ځکه کرده ده پشته گری آقا نیکی بیاوڑا نو بیامی ده پراده گونی آنی ورطا ده که کرده وقت می ده کرده آقا می بیاوڑی و اسم موم وار ولم و اکنه لاخ پا پسر که گرده ده غیش مسلمانان و تغلمان و دست رایون سر و نره و ده خود و رو ده خود غربی ده لحظه بخدا که یو بسمان کد داری تلیس
د اورزګان ولایت سیمایز چارواکو هم د بیلابیل اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. دی په یادو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه تلته ګڼ شمیر کسان هم د سیلابونو څخه ژغورل دي. د پداسیال کې د چې د کیر ورځ رئیس د افغانستان د نور ولایتونو په ګډون په هلمند، کندهار او اورزګان کې هم په زیات شمیر ورشتونه سوي چې د ځانی او مالی زیانونو ترڅنګ لوی لاري هم تړلې دي او زیان منی کړی دی.
تاسو د اورزګان او هلمند ولایت د سیلابونو اړوند راپور واورید چې څومره خلکو ته زیانونه اړولي وو. وسفم په همدغه برخه کې را سره د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د بدلون د برخه کارپو خاغلی سلیمان خیل صاحب را سره استودیو کې د تلیفون په لیکه وصل دی. سلامونه سلیمان خیل صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، خبرونه ته ډیر کار اغلست. په سر کې کار ته دا وایي چې دغه د طبيبي خو د زیاتې دوه اصلي لاملونه په افغانستان کې څه دي؟
ډېر زیاته مننه. دې لپاره چې موږ ورځ تر بلې د طبیعي پیښو شاهدان یاستو، اصلي عامل یې اقلیم بدلون ده. تاسو متوجه اوسئ چې تېر کلو کې به داسې سیلابونه به نه وو په دې وختو کې، او په دې دومره شدت باندې په دومره ډېر زیات زور باندې به سیلابونه نه وو چې خلکو کورونه او خلکو ځانونه لاسه ورکړي. نو دا ما په هاند ورځ په ورځ نور هم ډېریږي، کار په کال په کال نور هم ډېریږي. لکه څنګه چې اقلیم هر څومره بدلون کوي هغومره به سیلاب به ډېریږي، هغومره به وچکالیګانې ډېرې راځي. افغانستان متاسفانه هغه هېواد ده چې ډېر زیات د اقلیم بدلون په مقابل کې کمزوری ده او دې نه ډېر زیات زیانونه اخلي.
سلیمان خیل صاحب، څنګه چې موږ هم پوهیږو په دغه وروستۍ کلونو کې په افغانستان کې په ډیری ولایتو کې دغه پیښې زیاتې شوې دي د سیلابونو، البته خو بیا هم خلک یو قسم ته بې خبره دي دغه سیلابونو نه. کله چې په یو کلي کې په یو ولایت کې بارانونه شدید بارانونه کیږي، کورونه خام دي، خو بیا هم خلک په کورونو کې ناست وي او د راپورونو پر بنسټ دغه د سیلابونو زیانګال ډیر خلک چې دي هغه دغه ښځې او ماشومان دي. ولی خلک مخکې نه د سیلابونو نه د ساتنې لپاره د ځان ساتنې لپاره آمادګي نه نیسي او یا هم یو اقدام نه کوي؟
خدای دا سي مسله ده چې اولا خو په افغانستان کې د دې کم وړاندوینې چې کیږي د سیلابو په اکلا باندې یا د ورښتو په اکلا باندې هغه د لری پرتیسمو ته دا خبره نه ورسیږي. لکه لری ولایتو ته یا لری کلی ته ولسوالیو ته چې هلته خلک ډېر زیات زیانمنېدونکو حالات سره مخ دي، دا خبره هلته نه رسیږي. تاسو اوس وګورئ اکثره وخت چې سیلاب راځي په هغه ولایتو کې راځي یا په هغه کلي ولسوالیو کې راځي چې هلته لاسرسی په اجتماعي رسنو ته ډېر کم ده، هلته خلک عامه پوهاوی او رونه رسوی ده د سیلابو او همداسې د نور مسایلو باندې عامه پوهاوی نه رسوی ده. نو که چیرې دولت اعلان کوي چې په سبا یا بل ورځ مطلب سیلابونه راځي یا ورستی دي ځانونه چمتو کړي، نو دغه پیغام خلکو ته نه ورسیږي چې ځانونه چمتو کړي دي، هغه ځان یا هغه د سیلاب ځای خزان وباسي. نو دغه وایس کیږي چې د هر څه نه چې موږ نه خبره اوسیږو هغه موږ ډېر زیات زیانمن کیږو. نو په دې حق باندې باید دا ووایم چې لکه تاسو څنګه وویل ښځې او ماشومان دې لپاره ډېر زیات زیانمن ځانونه لاسته ورکوي چې هغوی هغه قدرت د تېښت نه لري، یعنې ډېر ضعیف قدرت لري. هغوی نشي کولی چې د سیلاب په وخت کې زر هغه منطقه یا هغه ځای ځان وژغوري. او دومره مسله دا چې چیرې یو د پیغام کلی بندو ته رسیدي چې ځانونه وګور او بس سیلاب راځي. زیاتره خلک عقیدتي فکر ورته کوي، فکر کوي چې دا هسې خبرې دي او عقیدتي ورته ګوري، وایي هر څه چې خدای کوي بس دغه خبرې موږ نه منو. نو هغه دغه مشکل ده چې خلک ډېر زیات ځپل کېږي او ډېر زیات قرباني ته نه کېږي.
سلیمان خیل صاحب، څنګه چې تاسو هم په دې پوهیږئ، دغه طبیعي پیښې خصوصا سیلابونه په هغه منطقو کې ډېر راځي چې هلته د سیندونو غاړې وي، د اوبو غاړې وي، او یا هم په داسې د غرو په لمنو کې کورونه وي. دغه خلک خو له پخوا پوهیږي چې د اوبو د لاره د دوی د کورو او یا هم د دوی د اوسیدونکو د دوی منطقو باندې ده، خو بیا هم ډېری خلک په دغه برخه کې غفلت کوي. اوس هم ویل کېږي چې بارانونه په افغانستان کې په همدغه ولایتو کې او نورو ولایتو کې شدیده شوي دي. بارانونه لا هم په افغانستان کې روان دي، لا هم د ډېرو سیلابونو امکانات شته دي، خو بیا هم ډېری خلک بیا هم غفلت کوي. ستاسو وړاندوینه څه ده؟ خلک باید څه وکړي دا چې په هغه سیمو کې دوی اوسیږي چې امکانات د سیلاب او د اوبو راتلو په زیات ده، دوی باید څه وکړي؟
په لومړي کې باید د خلکو عامه پوهاوی ډېر زیات اوچت شي، یعنې ډېر جګ شي، ځکه که چیرې یو کس یو مسلې نه پوه نه اوسېږي او خبرې نه آګاه نه اوسېږي، هغه ډېر زیات زیانمن کېږي. نو په هغه تر څنګ دولت خلکو ته عامه پوهاوی داسې وکړي چې هغه ځایونه کې د سیلاب خطر شته ده، هغه ځای کې د ساختساز یا د کورو جوړولو اجازه دې ور نه کړي، او په زمن کې دولت کولای شي د خپل د وړاندوینو سیستمو باندې بیا پانګونه وکړي. اوس دوره دی یا یو ورځ نه، مطلب یو ورځ یا نیمه ورځ کې خلک نشي وتلی خپل ځایونو خپل کلي نه. نو د دولت سیستمونه ډېر کمزوري دي، نشي کولای چې دقیق وړاندوینه وکړي چې په دغه ورځ باندې سیلاب امکانات ډېر زیخته زیات ده. او درېیمه مسله دا ده چې دې لپاره چې خلک زیانمن نه شي، باید داسې وړاندوینه وشي چې مساجدو، د مکاتبو، د کلیو باندو، د هغه مجموعو یا خلکو څخه چې هلته مالکان دي، مشران دي، هغه له طریق نه عامه پوهاوی دي وشي چې د سیلاب په وخت کې خلک څه وکړي، د سیلاب نه وروسته خلک څه وکړي، او سیلاب په جریان کې خلک څه وکړي، تر څو دوی ډېر زیانمن نه شي. نو دغه هغه مسایل دي چې متاسفانه په افغانستان کې په کار لږ سوی ده، پې باندې نه سوی ده. نو چې کار پې باندې ونیسي، هر دفعه مونږ په دې باندې خبرې کوو، هر کله مونږ خبرې کوو بغلان سیلاب چې مونږ باندې راشي بغلان مونږ هېر کړو، همداسې دغه کار بیا مونږ په ننګرهار کې مونږ باندې اوسو، اوس دغه د بیا په هلمند او په کندهار کې مونږ باندې اوسو، دا سیلابونه به بله ورځ بل ولایت ته به راځي. خبره دا ده چې خلک دې باید متوجه اوسېږي، عقیدتي چلند دې ونه کړي. چېرې هر رسنۍ نه، راډیو نه، تلویزیون نه ور باندې غږ کېږي چې سیلاب راځي، ځانونه وباسئ، ځانونه چمتو کړئ. دوی ته باید دغه توجه وکړي دا خبرې ته، او دا پیغام جدي ونیسي تر څو د دوی ځان او مال وژغورل شي.
اوریدونکو ته دا وایي، کلنډ اوریدونکو ته وایي چې د سیلاب په وخت کې څنګه چې تاسو مخکې ویل چې ډېری خلک خبر نه وي، د سیلاب په وخت کې هغه مهم ټکي چې دوی باید په پام کې ونیسي د ځان ساتنې لپاره، د کورنۍ د ساتنې لپاره، هغه کوم ټکي دي چې په عاجل وخت کې او لنډ وخت کې دوی باید عملي کړي؟
خو چیرې چې سیلاب راځي یا وړاندوینه کېږي چې سیلاب راځي، خلک باید هماغه وخت کې کوشش وکړي هغه ځایونه پرېږدي، خپل کورونه دې پرېږدي، هغه وخت دې په فکر کې ونه اوسېږي چې کور دما کور سیلاب وړي. کوشش دې وکړي چې اول حالات کې هغه ډېر زیانمنېدونکی قشر چې هغه ماشومان او ښځې دي، هغه د ځینه دوی باید وباسي، سړیان یا نارینه خپل زنانه او خپل ماشومان دي هغه خپل کورونا وباسي، داسې یو کلینیکو ته لاړ شي، داسې یو مرکز دولتي جایو ته لاړ شي چې هلته دولت رسرسی ډېر ده، دولت کولای شي چې خلکو سره مرسته وکړي. او دومره خبره دا ده چې هغه وخت کې دې په دې فکر باندې ونه اوسېږي چې مطلب د ما مال پاتې شو، د ما هغه پاتې شو، عاجل دې خپل هغه خپل ځان دې وژغوري. باندې چې نور مسایل دي چې په جریان دي چې سیلاب راځي، دوی کوشش دې وکړي چې دولتي هغه محلي دولت چې کوم لارښوونې دوی ته کوي چې کوم لارې باندې راشي، څنګه راسي، او په کوم طریقه باندې راسي، دغه ټول لارښوونو ته دوی غوږ ونیسي تر څو نور هم زیانمن نه سي. که چیرې ته سیلاب په جریان کې یو کس کور نه وځي راځي، دغه خپل هم د زیانمنېدونکو حالت به ډېر زیات اوچت وي. نو خو بهتره دا ده چې دغه کار د دولت د توصیف په اساس باندې ورته غوږ ونیسي او خلک دې ځان وباسي. او د اخره مسله دا ده چې دولت هم باید یو څه خپل ظرفیت باندې کار وکړي. د پیښې په مقابل کې وړاندې مبارزې یو اداره ده په افغانستان کې چې دا متاسفانه یو څه بودیجه نه لري او یو څه تخنیکي ظرفیت ټیپ ده. نو همدومره چې دغه اداره ضعیفه اوسېږي هغه مره خلکو ته د سیلابو کالیو همدغسې د طبیعي پیښو هر هغه طبیعي پیښه چې افغانستان ته خلکو ته مشکلات ډېر جوړولی شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د اقلیم بدلون او چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه سید محمد سلیمان خیل صاحب را سره په خبرونه کې میلمه و کور ودان چې زموږ پوښتنو ته ځواب راکړه. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان له ګڼ شمېر ولایتونو نه د ستاسو را لېږل شوي پیغامونه دي د هغه افغانانو د هغه کسانو چې د دغه سیلابونو نه زیانمن شوي دي دا به واورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله. زه چې خپل د پراو ولایت ما د بکوا ولسوالی نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد را لیو ډیر زیات باران وسو چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي مثال ډیر مرسوي هم دي او ډیر خلکو ته ډیر توانونه هم رسیدل. یعنی یو زموږ ملګری دی د دې تقریبا 12 سټې انداري شي بعد په وکړې دي صبر ته کړی تقریبا شپې تلک کلداري تواني کړی دي سرای چې چار دی والی او په دې خونه باندې راګرځیدل و دې شر دی والی سرای د مکمل د شر دی والی نړیدل دي زیات وته کونه نړیدل بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي د پمپو پایې یک شل دي بيخي داسې پتی بعد او داسې پتی اپتر وسنو راغلی په بکوا ولسوالی کې لکه دا پرون را چیرغلو ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره دا پیغام تاسو ته ورکوم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زموږ د ان پنځوس تقریبا ځکه ته ډیر سخت ځان رسیدلې دي او نو حاصلات مو د لاس اور کړې دي او زه کوم د ډبرو ډکه سوي ده او بسګری هم ډیر ناتوان دي. نو هیله کوم چې موږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي او موږ پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو میړی کني ولې میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي وره شه. نو مو ځای کې چې دین دا واوره ډیره کې لارې بندې دي نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نن دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
متحده ایالاتو او اوکراین د یوې مسودې په شرایطو موافقه کړې چې لمخې به واشنگتن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین مدني سرچینو ته لاسرسی ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي د روسیه او اوکراین ترمنځ جګړه ژر پای ته ورسوي. دا لا څرګندونه ده چې اوکراین به د قانونو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې.
سونی وړاندې نادر ځمکني عناصر قانون او نورې طبي سرچینې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پایته رسولو په هڅو کې یوازې یو بل عمل اخره کېده. خو اوس همدا توکي د اوکراین د جګړې د پایته رسولو لپاره د خبرو اترو په مرکز کې دي. متحده ایالات او اوکراین د یو تړون د مسودې په شرایطو موافقه کړې چې لمخې به واشنگتن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین طبي سرچینو ته لاسرسی عمومي. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو خبری څانګې په وینا د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 15مه قوي نخینه خانوی چې یو تړون پر چوکاټ اصلا شوې ده او د اوکراین ولسمشر باید د لاسلیګ لپاره د دیونی په پای کې واشنگتن ته ولاړ شي. دا خبر روسلا خبر شي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پلان لري چې د دیونی پورسوي کې واشنگتن ته د یو تړون د لاسلیګ لپاره سفر وکړي. د اوکراین ځینې دولتي سرچینو د نوم نه خوله په شرط ویلي چې د امریکا او اوکراین ترمنځ په دې تړون کې په د اوکراین مهم معدنونه او نورې طبي سرچینې لکه تیل، ګاز او نور شامل وی. مخکلی دی د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د مدني موادو د تړون د بخوانی مسودې لاسلیک کولو څخه انکار کړی وو او ویلي وو چې په مسوده کې د اوکران لپاره هیڅ ډول امنیتي تضمین نشته. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د لارو خانه نه ده چې آیا اوکراین توانیدلی چې هغه امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي چې له متحده ایالاتو څخه یې غواړي، یا به یوازې د واشنگټن څخه ډیری پوځي مرستې ترلاسه کړي چې په بدل کې به امریکا ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد مدني سرچینو ته لاسرسی ولري. له موضوع یې بخبر سرچینې ریوټرز ویل چې د کیف او واشنگټن ترمنځ اوکراین ته د نورو وسلو د مرستو لیږلو په اړه بحثونه هم لا روان دي، خو کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. کیف دا اعتراض هم کړی و چې واشنگټن غواړي $500 میلیارډ په ارزښت د اوکراین طبي شتمنۍ ته لاسرسی ومومي، خو له اوکراین سره د متحده ایالاتونو مرستې ډېرې کمې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوکراین به د مدني موادو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي، وویل چې متحده ایالاتو تر اوسه پورې کیف ته د پوځي تجهیزاتو په ګډون $350 میلیارډ مرسته ورکړې ده. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به څومره وخت اوکراین ته پوځي وسلې ورکړي، وویل چې دا ممکن د یو څه وخت لپاره یا شاید تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې موږ له روسیې سره موافقه وکړو. خو د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وړاندوینه وکړه چې په اوکراین کې جګړه چې اوس یې څلورم کال ده ژر پای ته رسیدلی شي، خو هغه ونه ویل چې دا کار به